سلامونه ستړي مشه زه صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته راغلاستم په اړه خبرونه کوو. د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو. غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلول شي. لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ سرګندونه ته ویل چې د افغانستان او دغه د ګاونډي هیوادو په خاوره کې په هر پلمه د دریمګړي هیواد پوځي حضور د منللو نه دی. په غونډه کې د کوربې هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان نه امن وښي. خو د خبره باندې ځینې تراګري ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالی اخیستې دي. پاکستان د سیشن په پرځ له چین، روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د تراګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له تراګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړای شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړي. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت 11 میلیونه سویډني کرونا یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنګلادیش باندې بایللې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته شته. د سر مطلبونه دی چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشوه او له افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبرې کړې دي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی که سمدستي د دوی پروګرامونه تمویل نشي نو ګڼ ماشومان به له خوارځواکۍ ومري. په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبوره دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بارنوی چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي افغانستان سیمې ته د خطر په حیث وپیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې دا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او په خبره لا ناامنۍ ځورېدونکي وادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د ماسکو فارمټ ومه ناسته نن د اکتوبر ومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د دغې ناستې په پرانیستون کې وینا کې وویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړي په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ تراکر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیز د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو بار بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړی وي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موري آن خبرداري ورکړې چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامز ته شي خو د بدو پیښو پاړې سندې ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داس یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې خپل ګاونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد لستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمایزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یولس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږی است. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې له سمدستي تمویل پرته افغانستان له شدیدې خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 289 مرکزونه تړل شوی او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 450 سلنه کمواله راغله. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځنګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو په خخ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل ل یو سل یو سل ډیر خلک چې لکتر لګ دوا ته زری ماشومان د درملنې تل لاسرسي محروم شوی دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی درځونو لمخې تمه کیده چې د روان 2015 کال په لومړیو کې په بیړنوي مرستو ته داړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو. خو د افغانستان د سلور د شولایتونو لړلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالي وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بیوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې 26% زیاتوالی راغلی او ډیره کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو مخنیوی وړمړینو ل زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمخ او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار ل وخت مخ کې ودونه د ماشومانو پلورل او آن د بیوزله کورنۍ ترمن د بدن د غړو د پلورلو په سیر پیخي ادي کړی دي. په همدی حال کې اوشمیر بیوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي لړنیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مه ناحیې اوسیدونکو د 26 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته ویل چې ژوند دي دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتما ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلیو ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دو بجو پورې کار کوي. ان کوټ سنگي پوری زی کارته نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دی یو درې کلن یو پنځه کلن دا ډېر سخت کمزوري سره هم هاوس د دې لپاره چې واړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایوي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې د غمرستي د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتي برخه ډیره زیانمن کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا مخ کې ویلي چې د مرستو د کمخ لامل به دروان کال تر پای په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقض پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې له غړي شینکۍ کډوخیل څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
د فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، له بینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بنده شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي، که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې، نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم چې د شې د چلن کې شامل سي او زیات.
مګر اغلی کډوخل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه بخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوریت نظام کې او کې د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونی یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیر کلونو کې خو ډیره هڅه وشو، جمهوریت کې ډیره هڅه وشو، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه وسینه اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوران غاړي
ګوري. اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتره چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته دي دغه لپاره باندې پاسخکوی سیاست جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کا وکړول شي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې د واقعا بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولای شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د اکتوبر شپږمه د بشری استوګنې نړیوال ورځ وه. د افغانستان یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخ پر رارسېدو دی او که دوی ته وار له مخه سرپناوې جوړې نه شي له سختو ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ ته.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 کاله ایران
بودیم. موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایا زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویو ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بیکوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په 1.3 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. څنګه سرپناه نه لرو، چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دې د کورونو په سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپلو اصلي مینو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نه په ځان کار کې هلته شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شوله کورنۍ جنګونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو، مطلب وته ور واچوله. موږ مجبور شو خپله تعلیم په خاطر باندې کور خوشې کړو او دلته کابل کې هم کار نشته. چټنو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقعیت سره دغه ټول کورنۍ جنګونه او دغه مسایلو چې موږ تر نن ورځ پورې په خپل ژوند کې دغه وارګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
ملګرو ملتونو تازه په دې اړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلونونو او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي خارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیوال ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شوي د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق ردیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نموجودیت په ګډون لوګه بیکاری او له لمرنۍ خدمتونو محرومیت د بې ځای شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناوی برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارکې کېدو لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړې خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور شي، د خلک دي مانی دي بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شو خلک کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سبزی ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی او سې دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بل خارج ملک ته به انتقال کو نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي او له مسعود چرواکو مهیلا د سدوی ته که څومره زحمت دوی بسلې د یو مره امکانات ته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرو دو پاړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدار رقم د دې ګونډي هوادونو ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته